په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 10,000 ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنې وسوې، د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لیرې سي. او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوي کابینې غړي ژر تر ژره دغې جرګې ته وروپیژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې د سلګونو افغانانو وینې وبهولې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګیری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکی افغانان وژلي او یا یې ټپیان کړي دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن رسنوي ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د روژې په میاشته کې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه د طالبانو د بریدونو شاهدان وو.
طالبانو د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف د روژې په مبارکه میاشت کې هم د افغان مسلمان وینه تویدنه جاري وساتل. دوی نه پر ښځې رحم وکړي، نه پر نر، نه لوی، نه کوچنی باندې. او د هیواد په 10 ولایتونو کې د روژې په 10 ورځو کې 1500 اویا تنه ولسي وګړي شهیدان او زخمیان کړل.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي، د دوی لخوا د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعا حقیقت نه لري. مجاهد زیاته کړې، ملکیان د حکومت پلوه ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. د یوناما راپور بیا ښیي چې د 2020 کال لومړۍ روبه کې نږدې 1500 ملکي افغانان جګړو کې وژل یا ټپیان شوي دي، چې د راپور پر بنسټ د 9.5% مرګ ژوبلې عاملین طالبان، د 2.5% حکومت پلوه ځواکونه او د 1.5% هغو داعش جنگیالی یاد شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن خبریالانو ته وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي، چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې.
د دې سره په افغانستان کې 9,098 مثبت واقعات، 214 فوندي واقعات او 1,040 روښوي واقعات لرو.
د عامه روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا به نور هم زیاته شي. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان هم معاینه شوي، چې د ځینو هغو نتیجې مثبتې راوتلي. ښاغلی ستانکزي وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر پولیس بیا وایي زندانیانو خپل اعتصاب مات کړی دی. د یونان د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یو ځوانه افغانه ښځه د بلې افغانې ښځې لخوا وژل شوې. د جرمني ډی پی ای اجانس د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه تیر ماښام د موریا په نوم د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډک کم کې د ماشومانو پر سر د فزیکي شخړې په پایله کې رامنځته شوې. ویل شوي نه دي چې دغه ښځه په څه ډول وژل شوې. قاتله له پیښې وروسته یوې تپې ته تښتېدلې، خو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د یونان په موریا کم کې 10,000 پناه غوښتونکي کې ډیر دي، حال دا چې دغه کمپ د نږدې 3,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې پخلای شوې ده. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکې کې ټول 90 کسان سپاره وو چې 90 پکې وژل شوي او دوه ژوندي پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې د 19 کسانو مړی پیژندل شوی. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی اے مشر ارشاد ملک پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د شوې پیښې په اړه نورو څېړنو ته اړتیا ده. دای وای رانی چړنی به وشي. د چړنو کې به پی آی اے او د ملکی هوایی چلند اداره کوم رول ونه لري. دا چړنه به د صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو په تصویب د نړیوالو معیارونو او مقرراتو پر بنسټ وشي. د پی آی اے د الوتکه پرون د می پر 22مه له لاهور څخه کراچۍ ته تللې وه او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو راولوېده. په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بیساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس داخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی. بلخوا نړیوال روغتیایي سازمان جنوبي امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس داخته کېدو شاوخوا 301,000 پېښې تایید کړې دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20,000 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 409 مړینې ثبت شوې دي. دې هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 309 پېښو راپور هم ورکول شو. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د یوه روغتون دننه اور لګېدنې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د روسیې چارواکي وایي دا اور لګېدنه نن سهار وختي په تاتارستان سیمه کې رامنځته شوې چې لامل یې د برېښنا شارتي بلل شوې. د روسیې تاس خبري اژانس ویلي ممکن یو تن بل هم چې د سوځېدو کچه یې زیاته وه د پیښه کې وژل شوی وي. له دې وړاندې هم د مسکو او سینټ پیټرزبورګ په روغتونونو کې اور لګېدنې 18 کسان وژلي دي.
خبرونه مو لذت ای رادیو واوریده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مترو
په دې جدي توګه موږ ټول خلکو ته اخطار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټرسایکل په وسیله هدفي وژنې وسوې. د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو ګوښه سي. د دغه وزارت مرستیال وینده مروه امینی
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټرسایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته وروپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی
حکومت باید قانونمند چې نور دغه د سرپرستانو لړۍ باید ختم شي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماف جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي.
په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم اورېدلی سي. او په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 292 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو او په بازارونو کې د خلکو غني غني د عامه روغتیا وزارت سخت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 1528 ټیسټونه شوي چې سم نیم 202 کسانې په کورونا ویروس ککړ پیژندل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په 24 ساعتونو کې په دې شمیر کسان په کورونا ویروس ککړ پیژندل کیږي. په دې سره په دې هیواد کې په دې ویروس داخته کسانو شمیر 9,998 ته لوړ شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د دې وزارت لارښوونې او قرنطین په جدي ډول مراعت نه کړي نو وضعیت به لا پسې بدتر شي.
په ډیر جدي توګه موږ ټول خلکو ته اختار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ، کورو کې پاتې نه شئ، ماسک ونه غوندئ، لاسونه پرې نه وای، او د ګڼې ګوڼې ځایونو مخنیوی ونه کړئ. متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ، هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نه نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي، او هغه وخت ملامتي، ژړل او پښیماني هیڅ ګټه نه کوي. متاسفانه
خاغلی مجرو ویل چې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس نه 1,000 کسان ښه شوي، خو 214 یې له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې په ګډون په یو شمیر نورو ښارونو کې په دې وروستیو ورځو کې قرنطینونه نرم شوي او زیات شمیر خلک د اختر د سوداګانو لپاره ښارونو ته راوتلي دي. خو افغان حکومت ویلي چې د اختر په ورځو کې به په کابل کې د خلکو په ګرځېدو محدودیت سخت کړي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ یو شمیر نور بنسټونه هم شته چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف هلې ځلې کوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع له همدې بنسټونو یو دی. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل خلک باید د کورونا وایرس د لا خپروي په مخنیوي کې ونډه واخلي.
خلک باید په خپل اقدام وکړي چې دا مرض یو مرض ده، دا کوم توکی نه ده، دا کوم دسیسه نه ده، دا رښتیا هم یو مرض ده، او دغه مرض سره باید خلک خپل آمادګي او خپل مبارزه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او حج اوقاف وزارتونو له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې په کورونو پاتې شي او د خپلو خپلوانو کورونو ته له ورتګ ډډه وکړي. د حج اوقافو سرپرست وزیر ټینګار وکړ هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې لري نورو ته د انتقال د مخنیوي له امله باید د اختر د لمانځه لپاره حتی جمعتونو ته له تګ ډډه وکړي.
دوستانو لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د اختر د لمانځه په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ د مخکنۍ فتوا له مخې چې د جمعې او 15 وخت فرض لمانځونو په باره کې مور کړې وه، د اختر په لمانځه هم د تطبیق وړ ده. مولوي عبدالحکیم منیب داسې وویل:
مګر متاسفانه زمونږ جامعه داسې ده چې د دولت حکم یا د علماو فتوا یا د ډاکټر صاحب سپارښتنی خلک چې ترسو احساس نه کی او سل فیصد عملی نه کی تر هغه نه عملی کیږي. ولی که په دې ټولو برسیر هم یو څوک امام ملا او مسجد مجبورۍ چې باید مونږ منځ کې وکړو، بیا مو هغه ته هغه توصیه ده چې لمونځ کوي د خپلو خاصو شرایطو مطابق دی وکړي.
دوستانو د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر مولوی عبدالحکیم منیب څرګندونې مو واورېدلې. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت څرګندونې هم واورېدلې چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ډېرېدو دي او تر 100,000 پورې رسېدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ستاسو له نظره په افغانستان کې ولې له هڅو او عامه پوهاوي سره سره د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
اول خبره خدا ده چې په افغانستان کې لا هم د روغتیایي کارپوهانو هغه ځنګړي سپارښتنې چې د دې ناروغي په وقایه کې رول لري تر اوسه پورې نه عملي کیږي. یعنی په ښه توګه ورته عامو لاس یا خلک ښه توجه نه کوي. او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه د دې ناروغي د تشخیص مرکزونه ډیر کم دي. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې به آن د چوکونو په سر باندې، د سړکونو او جادو په سر باندې هم خلکو ته ټیسټونه کېدل، مشکوک کسان به د تجرید مرکزونو ته لیږل کېدل او یا به په دوی په کورونو کې پی باندې اړوند قرنټین عملي کېدو. خو په افغانستان کې داسې نه دی، دا مرکزونه ډیر کم دي، بسنه نه کوي، نفوذ زیاته په کار وي چې مرکزونه ډیر زیات وای. بل خبره دا ده چې دلته له مشکوکو کسانو سیمپلونه اخیستل کېږي، د هغوی نتیجه ډېره ناوخته راځي. تر څو چې د هغوی نتیجه راځي اخته کس په له بده مرغه یا زیاته کتله طبیعي رامنځته کړې وي، چې دا هم یو مهم علت ته چې پیښې دې وروستیو کې زیاتې شوې دي.
په وار وار شکایتونه کېږي چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي. ولې خلک روغتیایي لارښوونې به بې ځایه ګڼي او په دې برخه کې زیاته بېغوري کوي؟
زما نظر خو په دې برخه کې دا ده چې لیرو پرتو سیمو ته لکه څنګه چې په کارو په همغه ډول باندې عامه پوهاوی ونه رسېده، تر څو چې د عامه پوهاوی په هغه ډېرو موثرو لارو باندې غور ونه سي، زه فکر نه کوم که دا خلک د ډېر په اسانۍ سره پوه سي. دا اوس هم په اطرافونو کې له بده مرغه خلک هغه روغتیایي سپارښتنې بابې زه ګڼي او هېڅ توجه ورته نه کوي.
د افغانستان روغتیا وزارت فکر کوي چې په کافی اندازه معلومات او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې دوی وکولای شي له دې وایرس څخه ځانونه وساتي.
د عام روغتیا وزارت په خپل وخت قرباني ورکړه چې موږ باید مننه وکړو، خو که یو مسلې ته وکتل سي هغه دا چې د افغانستان د کرونا په وړاندې د مالی بودیجې له کمښت سره مخ نه دی. په کار دا ده چې دا بودیجه دوی په ډېر ښه طریقه باندې په مصرف رسولی وای، هر چا ته خپل حق رسېدلی وای، او د دغې بودیجې زیاته برخه یې په عامه پوهاوی چې تر ډېره حده وقایه په بر کې نیسي په دې باندې لګولی وای. لا هم وقایوي تدابیرو باندې ډېر کار کول پکار دی، یعنی که اوس هم په مؤثره طریقه دا بودیجه مصرف سي نو د دې بعد بحران مخه به مو ډب کړي اوسېږي. عام روغتیا وزارت لکه څنګه چې په کار و په همغه اندازه باندې هم عامه پوهاوی ونه کړی سو، دوی یوازې په اجتماعي رسنیو راډیو او تلویزیون باندې بسنه وکړه. په کار خو دا و چې په دې برخه کې له بیلابیلو لارو څخه کار اخیستل شوی وای، مثلا زیاته مرسته یې باید له رضاکاره ټولنو، بدني فعالانو او د ټولنې له فعالینو غوښتې وای تر څو کور کور ته عامه پوهاوی رسېدلی وای. دا اوس هم په اطرافونو کې ډیری خلک په کرونا باندې ریشخند وږي، هغوی ته دا یو بابې زه خبره ښکاري، ټوک ورته ښکاري، هغوی یې نه مني. په کار دا وای چې د همدغو څو ټولنو څو وګړو په دغه مرسته باندې لیرو پروتو سیمو ته هم عامه پوهاوی رسېدلی وای.
په لیرو پروتو سیمو کې خلک څه وکړي؟ هلته خو امکانات هم کم دي، زیات یا سانتیاوی نسته. د کرونا وایرس څخه د بچ پاتې کېدو لپاره هلته خلک څه وکړي؟
که خدای مکړه په اطرافونو کې دا وایرس په پراخه کچه سرایت کوي نو ډیر بد حالت پر رامنځته کوي، ډیر زیات خلک به هلته ووژني. ویلات دا ده چې هلته په لیرو پرتو سیمو کې یو خو د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، بل نظافت او د شیان ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. بله خبره دا چې روغتیایي خدمات لکه څره کم چې په کار دي په همغه رقم باندې هلته نه رایه کیږي. نو خلک د کوشش وکړي په ځانګړي ډول دا د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته نه ځي، د ګڼې ګوڼې ځایونو څخه د اجتناب وکړي، هلته د تګ راتګ نه کوي. او د روغتیا وزارت یا روغتیایي کارپوهانو کومې هغه سپارښتنې چې دي هغه دې په جدي توګه تعقیب کړي.
افغان ډاکټر عبدالرحیم هلالو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامنځته سوه، د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې سي. د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه وروسته لاغه کړې چې وړمش په د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل سپرو وسله والو پر دوو پولیسو حمله وکړه، یو پولیس یې ووژه او بل یې ټپي کړ. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل کې ځکه په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولی چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو غوښتل له دغه وسیلې نه په ګټنې تروریستي حملې وکړي. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
کومه هدفي وژنې چې په کابل کې شوې دي زموږ موندنې ښیي چې عاملین طالبان دي. په همدې خاطر موږ څه موده وړاندې په کابل کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو مشروط بندیز ولګاوه، او زموږ استخباراتي معلومات دا دي طالبانو پلان درلود چې له موټر سایکلونو نه په ګټنې هدفي وژنې ترسره کړي. په دې برخه کې وروستۍ پیښه تېره شپه په کابل کې وشوه، خو موږ یې په اړه ځینې کسان نیولي چې څېړنې ترې روانې دي.
امنیتي چارواکو ویلي دغه شان په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټر سایکل تښتیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماښام موټر سایکل سپرو وسلوالو د کابل د 12 حوزې اړوند سیمه کې پر دوه پولیسو حمله وکړه، یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ، چې په غبرګون کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندروی د ټولو حوزو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې کله دې وروسته په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه ترسره شوه، د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کیږي. د ښاغلي اندروی غږیز پیغام چې رسنیو ته رسېدلی
په هر حوزه کې چې له موټر سایکل نه په استفادې سره ترور ترسره کیږي د حوزې عامر همغه شیبه له دندې لرې کیږي. د دا اړتیا نشته، خپله باید پوه شي چې له دندې لرې شوی، په خیر د خپل کور ته ولاړ شي.
کورنۍ چارو وزارت د روان مریض کال د حمل په 20مه په کابل کې په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګو. د دې وزارت وایان طارق اریان که څوم دې مسلې ته اشاره نه کوي، خو وایي چې د روان مریض کال په دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په جنایي پیښو کې کمښت راغلی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم د موټر سایکل سپرو لخوا د موټر سایکلونو نه په استفادې هدفي وژنې ترسره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او غزنی هم هغه ولایتونه یاد شوي چې له دې وړاندې پکې په موټر سایکل ګرځېدل بند شوي دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا په موټر سایکلونو د دوو کسانو په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون منشي نظیفه زکی د کورنیو چارو وزارت د دغه خبرداری هرکلی کوي، وایي چې باید دا موضوع په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي راډیو ته وویل د پیښو په صورت کې کورنیو چارو وزارت باید یوازې د امنیتي حوزو د مسؤلینو له دندو په لرې کولو بسنه ونه کړي، بلکې په خبره یې باید دوی ته سزا هم ورکړل شي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسؤلین امنیت په سم شکل ونشي نیولی، نه یوازې باید له دندې لرې شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه کړې ده، په نیک فعالی نسو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو دا ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملي شي.
نوموړي دغه شان غوښتنه کوي چې باید په نورو ښارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداری ورکړل شي، تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټه او خلک هوسا ژوند وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاصدې رادیو اوري دوستانو، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ پرونی د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم په تکرار باندې واوري او هم مو راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره دغه جرګې ته ورپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په وزارتخانو کې د سرپرستۍ لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې ولسمشري مڼې وایي چې ولسمشر په حکومت کې د خلکو د مشارکت په هڅه کې دی. تفصیل په دې راپور کې له اجمل تورمن څخه اورو.
د ولسمشر غنی او عبدالله ترمن تر سیاسي هوکړې وروسته اوس د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کوي چې نوي نوماند وزیران باید ژر تر ژره د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزارتونو کې د سرپرستانو د کار دوام لوی سرخوږی جوړ کړی او ټینګار یې وکړ چې دغه فرهنګ باید نور پای ومومي.
حکومت باید قانونمند سي، نور دغه د سرپرستانو لړۍ باید ختمه سي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماف جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي. نو د دوی بار بار وعده دا ده چې زر به موږ وکولای شو چې ولسي جرګې ته خپله کابینه معرفي کړو، څو د سرپرستانو لړۍ ختمه شي او قانون ته پابند ده.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر غنی او اخاغلی عبدالله ترمن له څو میاشتو کړکیچونو او چڼې وهلو وروسته یوه سیاسي وکړه لاسلیک شوه. د دغې وکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر شو او د کورنیو چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی ویان لطیف محمود وایي ولسمشر غنی په یو پراخ بنسټه سیاسي حکومت معتقد دی چې د خلکو د ارادې
سلوی.
د افغانستان جمهور رئیس په یو پراخ بنسټه حکومت معتقد دی، داسې حکومت چې د خلکو د ارادې ممثل وي، مشارکت یو اصل دی. وروستي اقدامات د ملي اجماع د پیاوړتیا بیانونکي دي. دا په حقیقت کې د لوړې په ورځ د افغان ولسمشر ژمنه وه او موږ د یو ځواب ویونکي حکومت لپاره اساسي ګامونه اخیستي دي. خدا چې حکومت به کله ولسي جرګې ته د کابینې غړي ورمعرفي کړي، نوموړي په اړه مشخص څه ونه ویل. د یو شمېر سرپرستان لوري د وزارتونو اداره کېدل یو له هغو ستونزو شمېرل کېږي چې د افغانستان ملي شورا په کراتو پرې انتقاد کړی. د ملي وحدت حکومت پر مهال د یوې اوږدې مودې لپاره وزارتونه او حکومتي ادارې د سرپرستان لخوا اداره کېدلې، خو ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به وزیران مشخص او د اعتماد رایې د خپلولو لپاره به یې
ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. هغه ژمنه چې تر اوسه یې عملي بڼه خپله کړې نه ده، خو د یو شمېر وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره یې کسان نومن کړي دي.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او اوس هم یو سیمه ایز موضوع. په برازیل کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې وایرس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبي امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. په دې اړه نور تفصیل سلیم محمد صالح راکوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو تر 3,00,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او تر 20,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 3,50,000 ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیات پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرانس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقینا دا مهال ډیر اغیزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطح زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس سخته سوي چې شمیر یې 3,000,000 او 6,00,000 اوړي، خو له دې ډلې تر 4,00,000 ډیر کسان روغ سوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 6,00,000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پایه وروسته دي د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل سي. بلخو د فرانسې د کورونی چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شای بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
په امریکا کې په یو څېړنه کې څرګند شوی چې تفریح، نوي ځایونو ته تګ او نوي تجربې د انسان د مغزو فعالیت زیاتوي. دا څېړنه چې په دې برخه کې لومړنۍ بلل شوی همدارز وایي چې په ژوند کې نوي تجربې د انسان د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
شاری ژوند او په ځانګړي ډول په تنګو اپارتمانونو کې استوګنه د انسانانو پر روحیاتو او د خوښۍ پر اندازې اغیز کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې غرونو او دشتو ته تګ، پر بایسکل چکر وهل، موزیمونو او تفریحي ځایونو ته تلل د انسان د خوښۍ اندازه ډیروي. دا څېړنه په نیویارک ښار او میامی ایالت کې شوې ده. څېړونکي وایي چې له 3 تر 4 میاشتو پورې د 122 تنو په روحي حالت کې بدلونونه څارلي او دې نتیجې ته رسیدلي چې تفریح او چکر ګټه لري. د دې څېړنې یوې غړي کاترین هارتلی امریکایي رسنیو ته ویلي چې په ورځني ژوند کې نوې تجربې، پلی تګ، نویو ځایونو ته سفر نه یوازې د انسان د خوشحالۍ احساس زیاتوي، بلکې مازغو ته هم ګټور دی. دوی سپارښتنه کوي چې انسانان دې هڅه کوي چې په ورځ کې یو نوی یا متنوع کار وکړي. په دې برخه کې تر دې وړاندې څېړنه نه وشوې. په دې څېړنه کې چې په نیچر نورو ساينس مجله کې خپره شوې وایي چې متنوع فعالیتونه د انسان د مازغو د دوو خواوو ترمنځ د فعالیت همغږي ډیروي او د مازغو د پروسس وړتیا زیاتوي. که څه هم نن سبا چې د کورونا د خپرېدا له کبله د لویو ښارونو اوسیدونکي په خپلو کورونو کې محدود دي، دا ډول فعالیتونه چې په څېړنه کې یادونه شوې آسانه نه دي. خو د دې تحقیق غړي آغلی هارتلی وایي چې ځینې کارونه یا تجربې خلک په خپلو کورونو کې هم کولی شي. د دې په وینا په کور کې د انځورګرۍ په شان ځینې هنرونه زده کېدای شي او د غراز په کتاب لوستلو کې بدلون راوړل کېدای شي. د څېړونکو په وینا د یوې متنوع ورځې ښه احساس په سبا یې هم له انسان سره پاتې کېږي.
تاسو د ازادي راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه دوام لري. نور راپورونو ته خبرې دوه مخه به یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکي افغانان وژلي او ټپیان کړي دي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس په زیاتېدو دی. تنه په 24 ساعتونو کې دغه وزارت 1522 کسان معاینه کړي چې د 202 اتیا هغو پایله مثبته راوتلې. د یونان د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یوه ځوانه افغانه ښځه د بلې افغانې ښځې لخوا وژل شوې. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 9 کسانو د مړینې تایید شوی دی. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی ای مشر ویلي پیښه تر څېړنو لاندې ده. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال په دې ویروس داخته کسانو د شمیر له مخې له روسیې مخکې شوی.
او سم د افغانستان یو بل امنیتي مسله ده. د افغانستان د کورونا چار وزارت خلکو ته د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت مرستیال وایندي مروي امینی نن ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده. په دې اړه به فیروزه عزیزی راپور وکړي.
د افغانستان د کورونا چار وزارت په اختر کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو ټینګار کوي چې باید د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله قرنټین په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغه وزارت مرستیال وایاندې مروي امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښو تدابیرو د ترسره کېدو په برخه کې له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي توګه د پولیس پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره. هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تیریږي، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره زموږ په دوامداره شکل باندې ګزمې روانې دي، د دې تر څنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لویو ښارونو کې درې ورځې د اختر سل په سلو کې قرنطین اعلان شوی ده.
نوموړي د قرنطین د مراتولو په اړه د خلکو د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. بل لوري ته د دغه وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د اختر په ورځو کې به په ښارونو کې هغه خلک چې هوایي ډزې کوي او یا هم پټاقې الوزوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. ښاغلي آریان وویل چې یوازې تیره شپه له دې عمله په پلازمینه کابل کې 200 کسان نیول شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا طالبان به د اختر په ورځو کې اورکم او یا هم اوربند وکړي او کنه، د دغې ډلې نظر هم واخلو. خو له ډېر انتظار سره سره دغې ډلې وایاند په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر یو لنډمهالي اورکم وروسته په یو شمېر ولایتونو او ښارونو کې بیا جګړو او حملو زور اخیستی چې مرکزوب لای هم درلوده او د ډیری اپلای طالبانو منلی ده. په ورته وخت کې یو شمیر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په دې اختر کې به د امنیتي تدابیرو چمتووالی د تیر په پرتله آسان او ښه وي. له دې ډلې افغان امنیتي کارپوه عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
دا اختر به یو لږ متفاوت وي د نورو اخترونو نه. د دې کې څو علته دي. یو دا چې دلته مکمل ډول بندي قرنطین یا لاکډاون دی. د موټرو وسایتو تردد به کم وي که د کوم نه چې تورستان یا خراب ورانکار ډلې استفاده کوي. او دا به پولیسو ته هم یوه ښه زمینه برابره کړي چې کنټرول په ساحه باندې ولري.
خو ښاغلی سپای وایي د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم تدابیر او قیودات وضع سوي، له دې امله ښایي د امنیتي مسؤلینو ترمنځ د امنیتي تدابیرو په برخه کې د نه همغږۍ ستونزه موجوده وي، چې په خبره یې له وړاندې باید دې موضوع ته پام وسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
او مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونه تورسی او بل راپور هم لرو، د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت یو شمېر سیمې د بندونو جوړولو ته آماده دي او خلک یې د اوبو مهارولو ته اړتیا لري. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
دا د هغه بایدونکو اوبو شور دی چې د غزنی ښار په منځ کې تیریږي. د دې اوبو یوه برخه په کښتونو لګیږي خو له نورو یې موثره استفاده نه کیږي. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې د ژمنیو واورو او موسمي بارانونو اوبو له غزنی وځي او ضایع کیږي. د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دولت ورسره دا مرسته وکړي، اوبه به یې راپورته، کښتونه به یې زیات او اقتصاد به یې ښه سي، چې خلک به له جګړو څخه کښتونو کرلو ته پام واړوي. مؤمن مبارز وایي
که چیرته د بندونو اوبه را کنټرول سي، مهار سي، په دې باندې د برېښنا د جوړولو